Radio.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې تایر روشان مختوړي نن جمعه ده د 14 لومړي کال د زمری ومه د 2023 کال د جولای 9 پایل په خبرونو کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي څو د امریکا له دولت سره خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبری وکړي د لیکلي کاغلي متقيب دي کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دی ویلي د طالبانو ویاند د کابل په بکنې سره د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده د په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې دننه پیل شي ایسنا خبري اژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامي خبري راخیستي چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو ارزونې آزموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو وکسان مړه کړي د ایران سې میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خوښین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامون کې د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبري کوي د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي
نن د زمري اسد ومه د بیرغ ملي ورځ ده
بیرغونه بدل شوی دی مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی
د طالبانو د بارونې چار وزارت په واخان کې د پاکستانی فوجانو د مخکې تک اداوي رات کړي د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسي په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوی او تر شلو زیات نور ټپیان دي او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم را د چلو نرخ ډیر بلر دی کچه ډیر بلر ده باید دا چل نه کې نرخنامه ورته وټه کې راښته یې
در
پردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنګټن ډي سي کې پرانیستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیستو د افغانانو غږونه توحید کړو او په رڼا کې د امریکا پالیسي با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وار یې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړي همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوي دي، ځکه چې په اولی کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسلمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسي لري. یعنی د افغانستان کې ډېرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دا خاطر موږ د دا رسنو د طریقه، د دا میډیا د طریقه خپل آواز پورته کوي او دا کمپاین په لارې واچوله چې ټول زموږ آواز واروي. ولې دوی غلي ناست دي؟ ولې دوی هیڅ ژغ نه پورته کوي؟ باید ژغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې د یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولې د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د ښځې او د انجونو په هیڅ کې دوی د سیغلي ناست دي؟ دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او همغږي سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو. او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي، دا ډېر به ګټوره تمام سي. عقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق د دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو، بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ آواز، ځکه چې آوازونه ډېر جګ سوي دي، پورته سوي دي، د دغه ښځو دخوا، د انجونو دخوا. خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډېرتره کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لارې وکولی سو خپل آواز ټوله جهان ته ورسوو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همیرا علیزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغو ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو، پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړي چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېشي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیا پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی ازادۍ راډیو ته ویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 150 نارینه او ښځینه ښوونکو ته به د کار زمینه او همدارنګه تر 15,000 پورې زده کوونکو ته به د پوهنې زمینه یا اسانتیاوې برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو کانالونو بیا رغول او همدارنګه 1000 هکتاره تخریب شوي ځمکه به د دغه پروژې تر چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په 8 ولایتونو کې پر 2,000 بېوزلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. ده وویل په روغتیایي برخه کې به په نورستان کې 3 کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړه شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 5 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 5 زیربناوو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم 1 کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د زمریا اسد میاشتې 8 په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږکال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای یې خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت ارادې څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي ارادې څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوی او تر 100 زیات نور ټپیان شوی دي. د کیروفوګراد سیمه والی د خبر تایید کړه. د پامدیال کې اوکراین د جنوبی سیمه خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدیده کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې ریپورت کې ووره.
چارواکي وایي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د د په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. توکان انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیزې او لوړتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوي کیلومټري هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو له احمد شیبر به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی
ایرو ایشاریو په خپل تازه غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي په نړۍ کې ډېر کله هیوادونه سره دښمنان وي خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یوه بل متکي دي. د خپرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوو هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یوه بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشاریو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولی شي چې له یوه بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربیره له برتري تجارت دغو دوو هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشته یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمن د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولی دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلی دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډیره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامېږي او که ډیر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتی شي. وی بل خبرونه د متحده ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپېدونکو اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه او اوس د متحده ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسکر سعید اته کاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سعید له افغانستانه ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اګست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو سعید داسې انګېرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبي رنګ الوتکې به دی له دې سیمې باسي او ژغوري به یې. د ډیکسن پریس په باور سعید چې یوه لسیزه په افغان پوځ کې خدمت کړی په لسګونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. اوس دی له هغو درې شپېته افغان کډوالو څخه یو تن دی چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته په تیر نشتې یوه کال کې تر 140 سره ډېر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په الوتکو کې له افغانستانه وایستل شول چې د دې کډوالو لویه برخه په متحده ایالتونو کې ځای پر ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستانه به د خپلو افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده، څارنوالان شته پکې، ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه او مشکل دا دوی لپاره کار زمينه ده نه برابر.
د ګلولي په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوسه د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا به دوه ورځو بس په خپله حضور ازو.
په تیر جمهوري نظام کې اکثر ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي،
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چلونه، کار روزګار نشته، وړه ګاز وړي ارث ګران شو.
د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښودل، بس وده خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړي ده. میډیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لویه هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګارۍ ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې څه باندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
زه الهام د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قسم آزاد د منطقې سرسي زربلن کې یم. ور د مسلمان څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مرسته یو دانه خدای یو مرد خود د خدو سره ډیر په مشکل کې یو. حتی بیخي با مولړ غونډې ته چې وکړي د یادو لاندې مرجی خو 400 یاد نه دی، خو دلته بیا ټریبنان کار کې ډیر بدر اعظم سره په مشکل کې یو. د مسلمان څخه غوښتنه ده چې دلته دانه خدای یو کړی دي مش ډیر نادر او په مشکل کې یو.
نن بیا په وړاندې د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه تپی پیښې دی او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي د مرګان سوي د تجارانونه چې کوم څه خرید سره ورېدوي، هغه وایي چې نادر پورت سوي دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دی هغه مرتب د مرګان به راکوي چې امرته د ډالر په لمه کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیا 50 افغانۍ و هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوې ده، او کریډیټ کارت چې مخکې په 50 افغانۍ باندې و هغه کریډیټ کارت اوس په 50 افغانۍ، په 50 افغانۍ دغه کریډیټ کارت چې په 250 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دغه کوم څه چې دا خو نه د خرید څه نه دي راولت شوي چې دا هم دومره په ګرانه بیا مشتره کوي. نو موږ د تجارانو وروڼو سره دا هیله او خواهش دي چې کوم څه چې دوی د خیرت څنګه راوړېدوي په افغانستان کې خپل تولید یعنې د ولایت نه بل ولایت ته انتقالي بچ هغه خمر ته په ارزانه بیه باندې راکړي.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دی چې دغه 100 ټانکر چیل مو
ایله کړل د بازارونو څخه. نو اوس د دې څخه دا هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او عام ولس ډېر ستړي دي، ډېر ستړي دي چې دغه نرخونه کنټرول کړي. دا مونږ د مشرانو څخه هیله ده.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه رفیع الله فریادي خبره کوم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. عمارت اسلامي ته چې وروره دا د تیلو د نرخ ډېر لوړ دی، کچه ډېره لوړه ده، باید دا تیل نه کې یو نرخنامه ورته وټاکي راکښته یې کړي وروره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.